السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د هوشمند په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غواړي چې د دوی د ارزونو د پایلو پر اساس په دې برخه کې اجراءات وکړي. دا هم اوري چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی او د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده. د نورو مهمو تحولاتو او د نړۍ د پیښو په اړه هم اوري خو په سر کې له مرزي احمدزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی په فاریاب ولایت کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر په کندز کې د بې پوله ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه نتایج اعلان کړي او یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوی د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه. د دغې لواویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټرې د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شاهین قل اردو قمندان سخیدات کپتان ازادي راډیو ته ویلي د دوی لومړنۍ راپورونه ښیي چې په دغې الوتکه کې درې تنه بهرانیان هم سپارو. نوموړي ویل په ټوله کې په دغې الوتکه کې شل تنه سپرلی وه، دوی د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې د دو بهرنیانو په ګډون ولس تنه ژوندي نیول شوي چې احتمالا بهرنیان پیلوټان وو. درې تنه نور وژل شوي چې په دوی کې هم زموږ د کشفي ارګانونو د راپور له مخې یو بهرنی او دوه د ملي پوځ سرتیري دي. نوموړي د بهرني اتباعو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کیمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د پیښې په اړه څېړنه د هغو دریو امریکایي جنرالانو لخوا شوي چې یوې هم په افغانستان کې د ناټو له مقر سره اړیکې نه لري. ناټو او افغان پوځ په دې اړه خپلې څېړنې کوي. دغه څېړنې د امریکا د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو روغتیایي مرکز هوایي برید په افغانستان کې دننه او د باندې تود غبرګونونه راوپارول. په دغه برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. په کابل کې د هوشمند په نوم خارګوټي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د دغه پلاوی وغړي محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري په نږدې راتلونکي کې د خپلو څېړنو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. نوموړی زیاتوي نوموړي ویل موږ خلکو ته وایي چې د امکان تر حده خدای حاضر او وظیفه مقدسه ګڼو او ټول حقایق له دوی سره شریکوو. دغه پلاوی وروسته له هغه د ولسمشر لخوا وګمارل شو چې د هوشمند په نوم خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې خلیل الله فیروزي ګډون وکړ او دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د کنر د سرکانو ولسوالۍ د پشت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېره شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي. په کنر کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅاپي پر خلکو راولوېده. په کنر کې تېره میاشت د زلزلې له امله د زیاتو مالي تاوانونو تر څنګ 1.5 کسان ووژل شول او په سلګونه نور کسان زخمیان شول. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 415 افغانۍ. یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملی کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس رخچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپلې ژمنې پر ځای کړي. د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د جولای د 14مې د موافقې له مخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه به پر ایران خپل بندیزونه لری کوي. د فرانسې یو سرنوال وایي په پاریس کې د نومبر د 14مې نیټې د تروریستي بریدونو طرح په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د یرغمل شوو په آزادولو بوخت و بیا د حملې ځای ته راغلي وو چې ځان وژونکی حمله وکړي. فرانسوا مولین پرون په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالحمید اباؤد له ټلیفوني تماسونو معلومه شوې چې هغه د باتلکان د کنسرتونو سالون ته چې نوي کسان پکې ووژل شول له لومړیو بریدونو وروسته بیا ګرځېدلی وو. دغه سارنوال ویلي د اباؤد ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیځه کې په دفانس صنعتي سیمه کې برید وکړي. اباؤد چې بلجیمي تابعیت درلود د پاریس له حملو وروسته 15 ورځې وروسته د دې ښار په یو اپارتمان کې له یوې ښځې او یو ملګري سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دغه راز د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دوله ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د وجودي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه وغواړي کولی شي د اسلامي دوله ډلې په له منځه وړلو کې رغنده رول ولوبوي. اوباما وویل د سوری د پولو په برخه کې ما او د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوری کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسیې هوایي بریدونه یوازې د اسد رژیم پیاوړی کوي، هغه رژیم چې ظلمونه یې د اسلامي دوله ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. موږ موافق یو چې که چیرې روسیه د خپلو هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دوله ډلې ماتولو ته واړوي نو کولی شي لا ډېر رغنده رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغې موافقتنامې پر عملي کېدو کار وکړي چې له مخې د هوایي شرکتونو د مسافرینو په اړه معلومات له یو بل سره شریکېږي. په همدې کنفرانس کې فرانسوا اولان اړین وبلل چې اروپا ته د تروریستانو د سفر د مخنیوي لپاره باید د سوری او ترکیې ترمنځ پوله وتړل شي. او د ناټو سرمنشي یانس سولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوری سره پر پوله د روسیې جنگي جیټ الوتکه راوغورځوله د آرامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل نوموړي وویل ترکیې د روسیې د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. ما له وړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روسیې د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناټو سرمنشي زیاتوي د ناټو د نورو غړو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو ادعاو سره سمې دي چې وایي د روسیې جیټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. سټولتنبرګ زیاتوي چې دوی د کې سره همغږي دي او د ناټو د دغه متحد د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. د خبرنو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستانو نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د هوشمند پروم خارکوټي د قرارداد پړه د حقیقت مندنې پلاوی له ولسمشر اشرف غني غواړي چې د دوی د ارزونو د نتایجو له مخې په دې برخه کې اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ اختلافاتو او جګړو زور اخیستی دی.
دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره د هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو او له دې هم خبرېږئ چې د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او پانګوالو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده.
د دې پوهنتون د ادارې تر ابتکار او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي.
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار.
خو ما ورته وویل چې صحیح ده، لیکن ریاست په ټیک پوسټ کې کار نشم کولی، ځکه بیا د خدمت مزدار نشم ګرځېدلی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د هوشمند په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي چې د دوی د ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او د هغو پر اساس اقدامات وکړي. دغه پلاوی چې د شنبه په ورځ خپل تحقیقات پیل کړي، هیله وښوده چې په نږدې راتلونکي کې به د خپلو تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډېر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په 10 کاله بند هم محکوم شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د هوشمند په نوم شارګوټي د پلاوی څېړنې پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی به له یوې خوا دا ارزوي چې د دغه شارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانین تر کومه حده نقض سوي دي، بلخوا دوی باید دا هم وپلټي چې د ښار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې شارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیې، ښار جوړونې، لوی څارنوالۍ او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوس مهال یې دنده ځنډول سوې پوښتنې کړې دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پوښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړې چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی. دی وایي هغوی ځینې مسایل د افغانستان له کورنیو مقرراتو او قوانینو سره تړي، د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي، د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد په وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حده له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولی سو. دا کار وخت غواړي تر څو موږ وکولی سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یو پوښتنه دا ده چې څه شي د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یوه شارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فیروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په 10 کاله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پوښتنه ده چې د دې شارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د فیروزي تر ګډون وروسته راپورته سوه. تر انتقادونو وروسته د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د شارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خو ښاغلي محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په غبرګون کې په لومړي قدم کې د شارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته د یو فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله او هم د دې قضیې د څېړنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري، یو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخري دي. دغه پلاوی د شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. ښاغلی عثماني له ولسمشر څخه تمه لري چې د دوی د ارزونې د نتایجو سره سم عمل وکړي.
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم،
دی وایي کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو موږ خپل نظرونه هم ورته استوو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسي او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغو عمل وسي. ښاغلی عثماني دغه راز ډاډ ورکوي چې د هوشمند په نوم شارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د شارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فیروزي د خپلو مدني حقونو څخه محروم سوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فیروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د طالبانو د دوو جلا شویو ډلو ترمنځ اختلافات له یوې ورځې بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګرل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلا شوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړیو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره خپل مخالفت او پریکون اعلان کړی دی. په دې اړه په دې وروستیو پرمختګونو اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
په تازه رپورټونو کې ویل شوي چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشري تایید کړې وه.
محمد یعقوب چې د امیر المؤمنین زوی دی او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره سره د ده سره مخالفت کولی، بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سوله بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یو ځای سوي ول او په دغه شرط یو ځای سوي ول چې دی د داخلي جنګونو سره وګرځوي. خو متاسفانه چې د دوی خبرو ته هغه اطمینان نه وکړله، اسلامي جنګونه په زابل کې شروع کړله. په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړی چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤوف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤوف په خپلو خبرو کې وویل چې په اوسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤوف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال هم ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډېر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دواړو ډلو ترمنځ دلته خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وې او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولي او دوی ته درانه تلفات اړولي وو. دواړو خواوو زخمیان لرل. دغه نښتې بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیته بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نظر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انشاب خبره کومره لویه هم نه ده لکه رسنۍ ته چې له لرې نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره زموږ هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
ښاغلی مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل ښایي په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا ده چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
و موریدل چې د طالبانو د دوه جلا شوو ډلو ترمنځ اختلافات ورس تر بلې په پراخېدو دي او دواړه خواوې اوس له زابل وروسته د افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې هم له یو بل سره په جګړو بوخت دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
وړاندې په خبرونه کې د کابل چاپ د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او د دې ولایت د سرمایدارانو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال یې له سیمې زموږ د همکار داود تپان په ریپورټ کې اورو.
دا پکتیا پانتون اداري چارواکي وایي چې دا پکتیا سرمایه دارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. دا پکتیا پانتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایه دارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې دا دوی په مټ یې د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پانتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. موړی په خبره له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي او د پونتون لپاره دوی خپل شخصي امکانات نه یو څه راواخلي او په پونتون کې مصرف کړي. د نجیب احمد زی یادونه کولای شو چې $1,000 مرسته کړې ده پونتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پونتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پونتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریمګردیزي شرکت چې د پونتون سره شاوخوا د $1,000 پورې د چوکیو او د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پانتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پانتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پانتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایېږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پانتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پانتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پانتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
د پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ خواستو ته موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبۍ کې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسې وینئ چې موږ مثلا بعضې سرکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پوهنتون کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخ اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مختزي او اوس ښه زیره یو نوي دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل اوس محصلین هم تشویق شول. حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 500 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو په دې پانتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پانتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پانتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشئ توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشئ توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار مهیروي. د کابل نن چاپ ورځپاڼو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو دغه راز د ښځو د وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافاتو دوام او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت مطالبو ته ځانګړې کړي دي. ویساخ پلواکی ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي دي او د ورسپانې په باور په دې لوبه کې پاکستان رول لري خو معلومه نه ده چې دغه رول څومره جدي دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو کې د پردیو ګټه ده او د سرمقاله لیکونکي په باور دا هم طالبانو او هم افغان حکومت ته د شرم خبره ده چې د سولې خبرې د امریکا او پاکستان پر پریکړو مختزي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت هم اوسنی وضعیت ښه درک کوي چې د افغان ولس په ګټه نه دی او د لیکوال په باور حکومت باید افغانان له دې ناورین څخه وژغوري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي رښتیا هم حکومت له ملیشه جوړونې سره مخالف دی. په سرمقاله کې راغلي که حکومت رښتیا هم د ملیشه جوړونې مخنیوی کوي ښه اقدام دی او له دې سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې امنیت هم ټینګ شي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت باید د ملیشه جوړولو د مخنیوي ترڅنګ د خلکو د امنیت ټینګښت هم پام وکړي او دا ځکه که د خلکو امنیت ټینګ نشي د ملیشه جوړولو مخه هم نه نیول کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له مظلومو ښځو څخه دفاع د دیني عالمانو مسؤلیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده او دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د سرمقالې لیکوال ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل په هیواد کې له سولې او امنیت سره تړاو لري او څو چې سوله ټینګه او د حکومت کنټرول په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې پراخ نه شي تاوتریخوالی به همداسې موجود وي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیرو شپږو میاشتو کې 26% زیات شوی دی. په سرمقاله کې راغلي د تیر کال لهود میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې پیښې وشوې چې په معاصر تاریخ کې ساری نه لري.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ او یو شمېر افغان مهاجر تولیدونکي وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان وارداتي غالۍ د پاکستان په نوم صادرېږي. د افغانستان د افغاني غالۍ او د تولیدونکو صادرونکو ټولنه دغه مسأله تاییدوي او وایي چې دغې برخې ته د افغان حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوې ده څو غالۍ اوبدونکي خپل هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزارت چارواکي وایي چې د افغاني غالۍ او د صنعت د ملاتړ په خاطر پر یوې پالیسۍ کار کوي. زمونږ همکار ابراهیم صافی په رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د افغاني غالیو یو شمېر اوبدونکي له حکومت څخه شکایت لري او وایي چې د پاکستان له خاورې نه افغاني غالۍ د پاکستان په نوم اروپا او امریکا ته صادرېږي. په پاکستان کې د افغاني غالیو یو تن اوبدونکی حاجی خضر وایي چې هر میاشت زیات شمیر غالۍ له افغانستان نه پاکستان ته واردوي.
افغاني تجاره
یا دی وایي افغاني او یا هم بهرني سوداګر موږ ته راځي مال اخلي او یا هم یو شمیر شرکتونه راځي زموږ څخه سودا اخلي او بهرنیو هیوادونو ته یې د افغانستان په نوم نه بلکې د پاکستان په نوم لیږي. سره له دې چې زموږ مالونه افغاني دي خو بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په نوم لیږل کیږي. د دغه پلورونکي په خبره چې یو پاکستانی سوداګر د دوی ټول تولیدات راغونډوي او بیا وروسته یې د پاکستان په نوم نورو بهرنیو هیوادونو ته صادروي. حاجی خضر وایي چې په پاکستان کې له 300 څخه زیاتې کورنۍ په غالیو اوبدلو بوختې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغاني غالیو تولیدونکي او صادرونکي ټولنه دغه مسله تاییدوي چې یو شمېر زیاتو ستونزو افغان غالۍ اوبدونکي مجبوره کړي سو هیواد پرېږدي. د دغې ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې یو شمېر پاکستاني کمشنران افغاني غالۍ اخلي او بیا یې پاکستان ته صادروي. دی وایي هغوی کولی شي بلکې دننه په افغانستان کې موږ تولیدي انجمنونه لرو چې د هغوی یواسي وظیفه د پاکستانی سوداګرو په هدایت تولید دی. کله چې غالۍ د کار په ځای کې تولیدیږي ورته ویل کیږي چې مایې قیچي کوي او پرېمینځه یې هم او نه هم ته د دې نور اجازه لري چې په هغې کې لاس ووهي. ښاغلی یادګاري خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د افغاني غالیو صنعت ته پام ونه کړي نو د افغاني غالیو نوم به په نړیوالو بازارونو کې له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې توجه کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د غالیو له ملاتړ پرله پسې کار روان دی څو د شمال بندرونو له لارې نه افغاني غالۍ صادرې کړي.
فراموش نکنیم که بندر اقینی
دی وی له یاد مو باسی چیز مو د اقینی بندر خوشبخته نه فعال دی او د اقینی بندر نه صادرات مخفډیری دودی او د تورغونډي حیرتان په بلخ کې شیرخان ای خانم او په شمال ویلایتونو کې یو شمیر نور بندرونه هم لرو
ته شمالي کشور خطرم
خغل قوقندی وای چې تر راتلونکو دریو کلونو به دغه پالیسی په بشپړه ډول تطبیق شي د نوموړي په خبره په افغانستان کې د غالیو منزلو او خالیو کشولو سلور سیناتی پارکونه په نظر کې نیول شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به په کار پیل وکړي د غالیو اوبدلو په سینات کې ستونزه کومه نوې خبره نه ده خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې دغه سینات ښه وده کړې ده ابراهیم صافی ازادي راډیو کابل
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری لسنی می بجی شوې دي مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوی د پوځي والوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه د دغه لواویان رضا رضایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بیپولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه کړي دي د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال کیمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي د کنړ د سرکانو ولسوالۍ د پشت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېره شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي په کنړ کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅابي پر خلکو راولویده د فرانسې وسرنوال وایي په پاریس کې د نومبر د 13 نیټې د تروریستي بریدونو طرا په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د یرغمول شو په آزادولو بوختو بیا د حملې ځای ته راغلی و چې ځان وژونکي حمله وکړي دغه سرنوال ویلي د عبدالحمید اباؤد د ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیز دفانس صنعتي سیمه کې حمله وکړي یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پیل شي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له مشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپلې ژمنې پر ځای کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدلوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده
کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوردونکو سلامونه می ومني ولې د کابل په بیلابیل سیمو کې کثافات له پخانه ډېرې دل کیږي
ټول لارې بندې وي شپږ شپېته زره ټنه یا شپږ شپېته زره متره مکعبه کثافات ذخیره شوه
د هل لارې چارې کومې دي
د خپلو ماشومانو په لاس کې هغه د کثافاتو کڅوړې ورنکي یا کثافات ورنکي چې وخت دا بیرون ویسي ل خپل دوی ویسي چېرته چې موږ زبولدانی یا کثافات دني ښودلې ده داخل د مغې کې د وشي
نن په همدې غلغه کې ګول ازادي راډیو سره اوسئ قدرمنه دوستانو د هیواد پلازمینه کابل یو لرغونو ښارونو څخه دی چې لسګونو شاهانو یې په غې کې خوږې او ترخې شپې ورځې سبا کړي دي پر دې هم سترګې پټول نه دي پکار چې مخکې د کابل ښار یو له خولي خورونه خبو شاعرانو په شیرونو او هنرمندانو په خپل خوګو نغمو کې استاینه کړي چا کابل له جنت سره تشبیه کړي او چا له پاریز هم خولې ګڼلې څوک په استاینه کې دومره غرق شوی چې د دنیا ټولې رنگینه تر زر کړي دي خو اوس دا هر څه یوازې یو خیالي بڼه لري کچیرې د اوړي په موسم کې کابل ښار ته راشي نو له ډیرو ګردونو به خپله څیره هم ونه پیژنې دومره کثافات به هر خوا کې خواره واره وویني چې خپله به ورته حیران شي او کچیرې په ژمي کې راپېښه وکړي نو په سړکونو به د تګ راتګ په وخت د کښتۍ په فکر کې شي تر څو د باران په ډنډ شوي اوبو کې پورې وځي اوس چې ژمی دی کله چې په کابل ښار کې باران وشي نو په اکثرو لارو او کوڅو کې اوبه ډنډ ولاړې وي په پیل کې له دوو کسانو سره غږېدلی یو چې په کوڅه کې کثافات بې ځایه پرتې دي
خیال محمد در نقمت وسیدین کی اتر دغه همسایگان راوړي نور همسایگان تر راوړي
د کوم شي اند په دې خلکو کې تاثیر باسي
کور خښانی کنه نو یې پاسو کې نور بعد بالا د پلاستیک نور شان دغه شان
که صفه دانه هم څه خلک نه پکېچي
اساس مسؤلیتونه کې خپل چي واچي هغه ته چي د سړای ویل کی
نو عبدالرحمن
تاسو څنګه خپل کثافات چیرې چوي
موږ د خپل کثافات وړه هغه یو خاطر ډیران ته تلته بس موږ لس واری ویل دی وکیل دی بلاک هم ویل دی وکیل دی بلاک هم راغوشته ده دغه د کوچې نماینده تم ویل دی چې دغه جوی که دا کثافات ویجی دغه یو غم کوي څو کنه منې زات څو
که په ګرمه هوا کې کثافات د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي په سړه هوا کې بیا له ناروغیو سره یو بل ستونزه چې رامنځته کوي هغه په عامو لارو کې د ویالو بندول دي کله چې ویالې بندې شي د ورښت په وخت اوبه سړکونو ته راپورته کیږي بیا موږ وی چې موټرو ته لارې بندوي د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې همدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله له همدې وجې د شپې تر ناوخته په لاره پاتې شوه
ویالې بندې دي جنګلې پکې ډېرې دي کله چې اوبه پکې ورځي زینه یې نه اوبه راوځي سړکو کې اول شخصا زه اته بجو نیم بجو موږ کور ته نس رسېدل په دې چې سړکو کې د اوبه نه ډنډ ولاړ وي بیرباري جوړ کړی و غونډ خلکو ته مشکلات همدا وه بخصوصا کوم زینه چې په غرو کې کورونه دي لکه په کارتي پروان کې ډېر ځای کې هغه خلکو ځنګلي خپله جمع کوي کله چې باران وري همغه باران اوبه کته کوي ویالو ته سړکو ته زما خواهش دا ده چې ښاروالۍ باید په هر قسمت د ښار چې وي لکه پارکونه لکه جومات مخه لکه په دو ځای کې باید جنګلدانۍ کېږي څه خلک بېلارې دي څه مینه دي څه اشغالدانۍ هم لږ دي کمې دي ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دې خواته راځي په هغه ځای کې چې بېخي عمومي سړک ده باید هلته وایي مګر هلته نشته سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولي دي په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردنۍ نه په غذایی کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پراته دي دا د اشغال دانی شنه نشته بعد په مغزایی کې شاروالي کې دي قیمت ډیر نه دي چې دونه شخص تل
کثافات پیاده لارې هم دومره ناپاکوي چې بیا پکې تګ راتک سخت شي د شکردري اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسیږي وایي په خپل سترګو یې لیدلي چې ځینې خلک په عامو لارو کې چټل شین او د خوړو پاتې شونې اچوي
کثافات خو ډیر زیات شوی خصوصا په دغه سوچ ورخته شوی جمع شوی د بیخي زیات دي د اندازې نه زیات بیخي د سیا زیات شوی چې موږ خپل نوابات کې کینو د مغز نه پیاده راځي یعنی یو لوش دی یو مردارای ده چې هیڅ ورته کتر کیږي نه که موږ خپل دا وسولرو وایم چې لاس بډ وکړو د کثافات درست ټول کو او هر سړی باید خپل کور پاکي کور مخ هم پاکه کی بعض خلک یې کله خوري پوسی کیږي تا چې موټر کې نه سی یو دوه ځلې خو مې بیا و هم کړو مته نه ستو ته کله خوري نه ته چې څوک پی باندې خوید وولې د خوای لاس ما دای په خماته دغه د تشرم نه ده وای څونه خبرې کوي ما تخپل کور ولري کور د پاک ساتي وای چې د خپل شارم خپل پاک ساتو چې د خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي باطل دانه کې واچي نو ولې بوري باندې شي وای شارم خانه ما
جمیله هم پلارو او کوڅو کې کثافاتو پوزې ته راوستلې له هغې نه مو پوښتلې چې دا خپله بېکاره او چټل شیان چیرې اچوي
پلاستیکې تړم بیا خپل جنګلې ولرسي په کراچۍ کې وړي وړي
چې اوس څه مثال ښه کار وکړي یو بل راشي دوه درې نفر کار خراب کړي خو خراب شو کنه
شپېته کلن محمد داوود چې د ښاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي په داسې وخت کې مو مرکه ورسره کړې چې کثافات موټر ته پورته کول هغه وایي داسې هم شوي چې موږ له هغې سیمې نه یو تللي چې بیرته خلک له کورونو نه بیکاره شیان راباسي او په لارو کې اچوي.
زما نوم محمد داود، کارګر د ریاست د شرالې تنظیم. وزاره چې خپله وینې چې درګرد موټر باره و له کثافاتو نه.
د کثافات تاسو څومره وخت پس باروئ؟
یعنی موږ روزمره یو ساعت چې بار کړو یو ساعت پس راشو. دای موږ خلک دا نه ویني چې زباله دانی که یعنی خپله صندوق کې ورواچي دا دغه شاوخوا ستا چې موږ چې یو ساعت پس راشو هغه نه حال ده بېرته موږ نه باره و ی ګورې یوه کله چې لغې خوروډي یوه لغې خوروي بېرته یو ساعت پس راشو خود به موږ ورځ بېګا کېږي. د خلک موږ سره همکاري نه کوي چې یعنې دلته رواچې وي خلاص.
د موټر چې ډکوي څو موټره په ورځ کې ډکوي وړي
د ورځې موږ چې مثال یو ځای ته دوی رواچې وي یعنې درې موټره موږ باروی شو.
داسې سوي چې همغه ورځ باندې د یو جوی کثافات وړي مازدیګر راسې بیا هلته پراته یي.
بلې و بېرته د همدغه زبالدانی نه وینم دغه سایه چې موږ تاسو خپله دلته یاستو دا د یم د اوسې موږ باروي یو ساعت پس ته خپله راسه بېګوره څه حال ده څه رقمې خلکې اچي نه کوي کومک مو سره
کار دې کله شروع تر اخره را توبهی څومره په سختۍ یې کوي؟
سختۍ خود نو سختۍ ده چې هره ورځ موږ مثال کلنګ پې وهو یعنې واسه همغه نه کېږي خو موږ ته ډېر سخته ده. له خلکو نه موږ ډېر نه خفه یو چې دا کار کوي.
له خلکو څه غواړي؟
زه له خلکو نه دا غواړم چې موږ سره همکاري وکړي یعنې چې همغه ځای چې ده تعین ده یو نفر هم ورته ولاړ دی مثال هغه مسکین ډوډۍ ته چیزي دوی همغه نه فکر نه کوي چې دا ودرېږه چې نهشته د همدغه نفر همغه صندوق صندوق نه اچوي صندوق مخې ته اچوي.
محمد داود خو له خلکو نه شکایت کوه چې کثافات بې ځایه اچوي خو ډېرو کسانو بې دا هم ویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کابل په هره خوا کې کثافات بیخي انبار شوي دي. موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سیدي سره شریکې کړې. هغه ځینې ستونزې یادوي چې د دوی د کار مخه یې نیولې.
په کابل ښار کې اوازې دي چې زیات کثافات دي و خزلې دي دا سره منو. دلیل یې هم دا دی چې دوه میاشتې مخکې له اختر څخه تیل نه درلودله یو تعداد خزلې په کابل ښار کې ذخیره شوې. پس له هغې څخه یولس ورځې مشکلات د امنیتي و. ولسمشر د ترکمنستان راغلی و کابل ته. پس له هغې نه د شهید اونۍ و د شهید اونۍ څخه وروسته د سولې د شهید رباني د هغه د کلیزه و وروسته له هغې نه دوه کنفرانس د بین المللي په کابل ښار کې و. دا ټول مشکلات امنیتي موږ وس ټول لارې بندې وې. موږ ونه شو کولای په نظر په مشکلات همدغه امنیتي ده چې موږ تقریبا شپږ شپېته زره تونه یا شپږ شپېته زره متره مکعبه کثافات ذخیره شوه. دوه ورځې نور هم چې د مشکلات امنیتي و دوه زره تونه دا هم پې ور اضافه شوه. همزمان څو ورځې وروسته اختر راغی لوی اختر چې په لوی اختر کې د دوه میلیون او پنځه سوه زره د حلال مال خلکو قرباني که د دې کثافات دغه شی چې ته اضافه پاتې کېدله نو تاسو وینئ چې په ډېره اوژم سره کېدله.
د تنظیف د ریاست مرستیال لا هم خلکو هم شکایت کوي. وای ویلو کې د دې لپاره خبرې اچولي چې کراچۍ او بایسکل ورباندې تیر کړي. ځینې نورو بیا ویلې له کثافاتو ډکې کړي چې بیا بیرته خپله دوی ته ستونزې جوړوي.
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچوي په ویالو کې چې ویالې بندې شي او لاسګاډی پې تیر کړي او بایسکل پې تیر کړي. د موټرو په خاطر باندې پلچک جوړوي. حتی دا چې لس متره هغې خو ته دوی د کور له دروازې څخه مخکې پلچک شته دی خو دا د خپل د کور د سهولت په خاطر باندې کور مخکې پلچک جوړوي. خاورې تیږې ډبرې هر شی اچوي چې د دو ګاډي او لاسګاډي او بایسکلونه تیر شي. دا مشکلات پیدا کېږي چې ویالې بندې شي او اوبه راجګېږي.
بل مشکل د اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیسون نه لري. کوم ښار چې کانالیزیسون ونه لري لکه یو انسان چې زړه ونه لري. خلکو خود سره کورونه جوړ کړي دي. اکثره سرکونه تاسو وینئ چې جوړ کړي دي په سطح د معیاري او حتی بین المللي باندې. د دو کورونه ټیټ دي. مونږ خو نشو کولای چې د دو د کور په سیستم باندې مونږ سرکونه جوړ کړو. سرک په مغه سیستم د ستاندرد جوړ شوی دی. سرک جګ راغلی کور ټیټ پاتې شوی دی. ویاله جګ راغلی د دو کورونه ټیټ دي. کله چې باران کېږي اوبه زیاتېږي په مغه ویالو کې چې ځي د دو کورو ته ورځي. په همدغه باران کې کور په کور باندې شخصا ګرځیدلم رهبری د شاروالي ګرځیدلې ده. ټانکرونه لرو چې دا ټانکر دی اوبه په خاطر نه دی. دا د فاضلاب په خاطر دی. سپتیک د څاګان په خاطر دی. تشنابو په خاطر دی. د دو په چوپړ کې مرکړی و چې د دو د کور مخ کې په سړکو کې په چارایګانو کې سلور لارو کې چې اوبه سره د ټوله شوی په همدغه امکانات سره لږ زره مشکلات مونږ حل کړو.
په خبرونه کې یو شمېر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دانی کم دي ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي. موږ دا موضوع هم له سیدی سره یاد کړه.
خو منو نه تنها شدا کمی دی څو چند آیا څو سوا نوره لندیس که زیاتره باید چه منگه نوری هم رو دی دو پچوپر که دی دو خدمت که دو ولی هم دقه چی خودن شیو دی زیاو گله لرم چنده خاریان رو دا وقش تلی ما تکره دی جمی دی بخارگان رو پخاطر باندی من قلم رایتی جور که منگه ولی دلال کروز که کبارد که چه خلق دا وسپنی خرچهی خرچه کره اتا نور امسای ملکو تلاره بازی زیو که تا متادین متاسفانه شکا بل خار که جادی دوی راجی چر گوری یای تایرون ای باسی خرابهی خرچهوی اتا منگ ولی دل چه چا وڑی و دا کسفادانی وڑی و دا خود دیر که منظم صندوق گنتدهی سرپوخ هم لری په کور کې وړه پکې چولې و خط خبره ده نفر ورغی پولیس پسره و د منګه ته امر د تنظیم ته مغه صاحب اینوم نخلمه په دغه نږدې مرکزی نه یو کې و ا کور ته چکل ورغله هغه وړه پکې چولې و د خپل کالی اخلي چې مغه کې اچوي بس یاد صندوق د بس ته جوړوي.
درنو دوستانو د لارو او کوڅو د پاک ساتل لپاره یو لاره د خلکو عامه پوهاوی د کثافاتو د زیان پاک له هم کېدلی شي. د ښاروالۍ مسؤول کسان له ټولو رسنیو غواړي چې داسې څه ډېر خپاره کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو ګټه وي، لکه د پاکۍ او نظافت د ارزښت په اړه باید ډېر څه وړاندې شي خو له بعده مرغه داسې نه کېږي.
زه ډېر تاسف کوم مبتزل سریالونه فرهنګ د ښار د اوسېدنې اعلان وکړي، بې ځایه سیاسي بحثونه کوي د هغو په خاطر راځئ د ښار د اوسېدنې چې دود څه کړي دي څه غواړي چای کوي خلک باید څه وکړي دغه بحثونه سره وکړي ترڅو د خپل له کوره څخه د هغوی دغه د فرهنګ د ښار د اوسېدنې زده کړي او بیرون ته اساساتو ټولې جامې پورې دا صراحت وکړي.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
وا ګوړی دونکو سلام له مظاهرو سره څنګه یای؟ مظاهره کول خو کلتور دی خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي، نه چې غټه پټه مظاهره په خپلو وړو اهدافو وړه پړه کی. موږ چې هر څه مسخره کړل د اعتراض لارې وسایل باید مسخره نه کړو چې بیا به ټول عمر خوارو زار ګرځو لکه دا اوس چې یو. د خپرونې په پیل کې مو د تشنابونو د چارو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې ده تر څو پوه شئ چې زیاتره چارواکي په څه ډول خپل خپلوان مقرروي او مقرر شوي څومره زده کړه او تجربه لري.
کملمړای ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
ولینا نوم می دلبار پالتو ده او د تشنابونو د چارو لوی رئیس یم.
د تشنابونو د چارو لوی رئیس؟
هو، زه چې کله له بهره د چکر لپاره راغلم نو او خمی وزیر شوی و او ما تم کلک شو چې پاتې شم او د هیوادوالو خدمت وکم، خو ما ورته وویل چې سیده لیکن ریاست په ټیټ پوست کې کار نشم کولای ځکه بیا د خدمت مزدر نشم ګرځېدلی.
نو بیا مو اخی رئیس مقرر کړی؟
هو، په وزارت کې خو خالی بس نو پاتې، نو مجبوره شو چې د نوي ریاست د جوړېدو امر واخلي او کله چې امر اخیسته نو له ما سره یې مشوره وکړه چې په کوم فیلډ کې د کار تجربه لري چې په همغه فیلډ کې د کوم ریاست امر واخلم.
نو تا بیا څه ورته وویل؟
نو ما ورته وویل چې د تشنابونو د چارو په برخه کې ښه کاري تجربه لرم ځکه دا څو کاله مې په بهر کې په همدغه فیلډ کې یعنی د تشنابونو په برخه کې کار کړی دی. آخر د تشنابونو چارو کې د لوی ریاست د جوړېدو امر واخیسته او زه یې د لوی رئیس پیس مقرر کړم.
تا په بهر کې تشنابونو او د تشنابونو د چارو په برخه کې زده کړې هم کړې وې او که نه؟
نه، یوازې عملي تجربه مې درلوده.
ډېر ښه. د تشنابونو د چارو لوی رئیس صاحب، تر اوسه مو کوم کوم کارونه کړي دي او څه لاسته راوړنې لرئ؟
ډېر خوشحاله یم چې د تشنابونو په برخه کې مو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم په ښار کې ډېر زیات تشنابونه لرو. تشناب چې د هر وګړي طبیعي ضرورت او حق دی نو باید ډېر کار ورته وشي او ما په دې برخه کې ډېر کار کړی او کوم یې ځکه زه له تشناب سره ډېره زیاته مینه لرم او یو شیبه هم لتشناب پرته نشم اوسیدلای او زه باور لرم چې تشناب د هیواد په پرمختګ کې ډیر مهم رول ادا کولی شي.
مثلا څه ډول؟
ګوره بیبي، تشناب هم اقتصادي بنیاد لري او هم روغتیایی، هم رواني بنیاد لري او هم علمي. ځکه تشناب ته تلونکي کسان په ډېره خوشحالۍ سره د تشناب فیس ورکوي او دغه فیس د موږ ګوند هیواد کې چې زیاتره خلک رواني ناروغان دي ډېر زیات ترلاسه کیږي، ځکه تشویشي انسانان تر روغو ډېر تشناب ته ځي او د موږ خلکو ټول تشویشي دي.
بل
یې رواني ګټه ده، یعنې کله چې سړی تشناب ته لاړ شي آرامتیا مومي او دغه آرامتیا سړي ته رواني آرامتیا هم پیدا کوي. همدارنګه علمی اخ هم د پام وړ دی، ځکه هر څوک چې تشناب کوي د تشناب پر وخت ډیر ښه فکر کولی شي او ډیر هیر شوي مسایل ورپه یادولی شي، چې همدغه کار د علمي پراختیا سبب کیږي.
نو دا خو یې رښتیا هم ډیرې ګټې شوې.
هو، ټول هغه هیوادونه چې تشناب ته اهمیت ورکوي ورباندې ګران دي او توجه ورته کوي ټول پرمختللي دي. اروپا، امریکا، استرالیا او نور هیوادونه د تشناب له برکته پرمختللي دي، چې اثر یې ان په وروسته پاتې هیوادونو هم پرېوتی دی.
په څه ډول؟
نه ګورې چې د وروسته پاتې هیوادونو بېکاره کسان د پرمختللي هیوادونو په تشنابونو کې کار کوي؟ دغو میلیونونو فقیرو خلکو ته هم د تشناب له برکته کار پیدا شوی دی. پخوانیو خلکو به ویل چې دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده، خو زه وایم چې نه، دنیا د تشناب په کمود ولاړه ده.
فیسبوک هم عجیب ځای دی او عجیبه عجیبه بلاوې پکې پیدا کیږي. آن هغه د نکلونو پریان او دیوان هم پکې شته. د همدغسې یوې پری او دیو له کیسې مو خبرو.
هلکه څنګه داسې هر وخت په فکرونو او چورتونو کې ډوب یې؟ من شوی خو به نه یې؟
څه مې کوې چې په زخمونو مې مالګې دوړوې؟
مالګې نه پې دوړوم، غواړم پټۍ پې کېدم. حال ووایه.
چې رښتیا درته ووایم نو د تا خبره صحیح ده، من شویم.
په چا؟
په یوې ښاپېرۍ، د کوی قاف په ښاپېرۍ.
دا د کوی قاف ښاپېرۍ د چا لور ده؟ د کوم ځای ده چې داسې یې په ځان پسې لیونی کړی؟
نوم یې ډیوه ده او ځای لا نه دی راته معلوم شوی. وای چې خپل ادرس به هم درکم.
چیرته دې لیدلې ده؟
په فیسبوک کې مې ملګرې ده. سم ورپسې لیونی یم، نه پوهېږم څه وکم اوس.
والکه د فیسبوک خبرې ټولې رښتیا نه وي، هسې ځان مه پېژوبلوه.
پوهېږم، خو تا دروغ نه ده. دا یو کال راهیسې مې ملګرې ده او وخت په وخت خپل مختلف عکسونه راسره شریکوي، یو یې له بله ښایسته دی.
نو څه وایي چې واده شوې که نه؟
نه نه ده واده شوې، وایي چې یو شکلنه یمه.
څه ووایم نو، د فیسبوک جونې خو له اتلس نولس کلو څخه غټې نه وي. دا به رښتیا وایي البته.
هو که نه، د ما هم په همدې خبره باور راغی. کنه له ما سره خو دوه درې سره نجونې ملګرې دي، یوه یې هم له شلو کلو نه غټه نه ده.
د فیسبوک جونې نه غټېږي، همیشه په هماغه یوه عمر کې پاتې وي، یعنې اتلس یا نولس کلنې. شل کلنې هم ډېرې کمې پیدا کیږي.
هلکان هم له پنځه ویشتو کلو نه غټېږي.
د فیسبوک هم عجیبه دنیا ده.
ښه نو اوس څنګه وکم؟
نه پوهېږم، خو که د ما منې نو لاس دې واخله. په فیسبوکي نجونو باور مه کوه، هسې نه چې د لمسیانو نیا وخېږي.
نه نه، دا د هغو نجونو څخه نه ده، دا یو کال یې تعقیبوم. کومه غلطي مې تر اوسه پکې نه ده پیدا کړې.
سمه ده، چې ته دومره باور پې لرې نو بیا به ورپسې وګرځو، پیدا به یې کړو. خامخا پیدا کیږي.
په څه ډول به پیدا کړو؟
ته یې ما ته پروفایل راوښیا، زه به مې له ملګرو نه پوښتنه وکم. که چاته یې په هکله معلومات وو راته وبه یې وایي.
ښه، که دې راته پیدا کړه نو ښه غټه شیدي مې درکوم.
واده ده؟
ښه کلکه.
سمه ده، اوس حاضره د خدای په امان، بیا به اړیکه سره نیسو.
زه په مخه دي. ښه
هلکه، کار دې وشو او ډیوه مې پیدا کړه.
خو پام دی وی چې دا پوه نه کی چې بیا ځان را څخه پټ نه کی.
رښتیا وایې؟
او
چیرته ده؟ همداسې ده لکه زه چې په اړه فکر کوم.
دا به له ورتګه وروسته معلومه شي، خو پیدا کړې مې ده.
چیرته اوسیږي؟
د اوسیدو ځای نه دی راته معلوم، خو هغه دفتر مې پیدا کړی چیرته چې کار کوي.
لکه چې زیره دې وګټه.
بس ځان تیاروه چې ورشو.
څه وخت به ورشو؟
سبا په 9 بجو.
اوف، چې تر سبا 9 بجو پورې به دا وخت څنګه تیریږي؟ مړ به شم که نه؟
حوصله وکه والکه، دومره توده یې مه خوره چې خوله به دې وسوځي.
ته څه خبر یې چې د ما په زړه څه تیریږي؟
اوس ځم چې کار لرم. سبا 9 بجې به په لویه څلور لارې کې سره یو ځای شو.
سمه ده، بیخي صحیح ده.
ډیره زیاته مننه چې زحمت مو راسره وویست.
ایله کوم، څه زحمت مې ایستلی دی.
رانغله؟
راځي، همدا اوس ووتله. هغه ده راغله، خو پام مو وي چې ځان ورونه پېژنې، چې بیا به له ما نه خفه وي.
ښه، په سترګو.
سلام، خیر راغلی.
وعلیکم سلام، خیر ویسی.
پریسا، دوی زما دوستان دي.
اوهو، زاډي وسنګه پریسا شوه؟
په لیدو مو خوښه شوم.
مننه.
تا نشي کېده، او کوي هم نو حتمانې مور ده.
وروره، ته په څه جرت کې تللی؟
هېڅ، تاسو ته مې غوږ نیولی دی.
پریسا، نن یې په فیسبوک کې بل عکس شیر کړی و، ډېر ښکلی و.
رښتیا؟
او
د اردن د پاچا لور ده، ښکلی به هم نه وي. دا یې د البوم وروستی عکس و.
تر اوسه خو ډیواوې، له دې وروسته به څه کوې؟
له دې وروسته مې د یوې بلې شهزادګۍ د عکسونو البوم پیدا کړی، نوم به مې ورته بدل کړم، او له هماغه البومه به یو یو عکس ورته شیر کوم. پرېږده چې ځوانان ورته خوشحاله وي.
والکه، وا دې اورېدل، ادرس یې ډېر لرې درکوي. ورځه ورپسې اردن ته. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل، ستا گل غٹے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ستا وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلال نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارنگنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا ستاد دخمن دورشا ستاد وجود ورنا ستاد دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ¡Gracias!